همراه داشته است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انور الحق هادي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 280 میلیونه ډالره ګټه کړې، او دی وایي که چیرته د صندوق مدیره پلاوی سلاشی له دغو پیسو نه د افغانستان اوسنی حکومت ته هم ورکول کېدلی شي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انور الحق هادي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 280 میلیونه ډالره ګټه کړې چې له اداري کمو لګښتونو پرته ورڅخه نوره استفاده نه ده شوې. ښاغلی هادي په دې اړه بیگانه وخته ازادۍ راډیو ته وویل
تروس پوری د تیر یو نیم کال کې تقریبا په حدود 200 میلیونه ډالر غټه یې صدا کړی دا، او موږ له دې غټه نه د سی کوم غټ مصرف نه دی کړی، هغه واړه واړه اداري مصارف دي.
د افغانستان د امانت دغه صندوق چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې تاسیس شوی، څلور غړي لري چې دوی افغانان او دوه بهرانیان دي. د افغانستان بانک د عالی شورا په خوانی غړي شاه مهرابی بل افغان غړي دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او په سیمه کې د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړي. په کابل کې د دغو پرونیو لیدو کتو خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی دی. په خبر کې راغلی چې دواړو لورو له ایران د واردېدونکو برېښنا د زیاتوالي او د چابهار بندر په اړه د پرمختګ ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم کړې. په دې اړه چې په ایران کې د افغان کډوالو پر کوم ستونزو خبرې شوې څه نه دی ویل شوی، خو په هغه هیواد کې افغان کډوال د ایران د امنیتي ځواکونو له ناوړه سلوک او له هغه هیواد څخه په زور ایستلو نه شکایت لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان د خزو لپاره په نړۍ کې تر ټولو سخت ځای دی. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه ویلي چې افغانستان چې پرله پسې بحرانونه تجربه کوي، دا خزه او نجونې دي چې دروند پیټه یې زغمي. په هغه ویډیو کې چې په دې پاڼه کې خودل شوی، تر انځورونو لاندې لیکنو کې د زینو هغو ستونزو یادونه شوی چې خزه ورڅخه ډېری کړیږي. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې په افغانستان کې خزه ل نارینه وو وروسته ډوډۍ خوري، او هغه هم ډیره کمه، او پروژه کې هم د دوی پټکو د حال روان دی. دغه نړیوال پروګرام وایي تیر کال چې پر 100 میلیونه اړو افغانانو مرستې بند کړې، نو تر ټولو زیات اغیزې پر خزو راغلی دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي تر څو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یو همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قبرس، برېتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یو ویډیویي کانفرانس کې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي داسې نښې نښانې نه دي لیدلې چې مسکو په اوکراین کې اټومي وسله وکاروي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو د روسیې د حکومت د روسیې د حاکمیت د ګواښ په صورت کې اوکراین ته دا ډول وسلې استوي. او اتریش پرون چهارشنبه له دو روسی ډیپلوماټانو وغوښتل چې له ویانا ووزي. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه دو ډیپلوماټانو په داسې اقداماتو لاس پورې کړی و چې له ډیپلوماتیک وضعیت سره یې اړخ نه لګاوه. په خبر کې د دغو ادعا شوو اقداماتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دواړه روسی ډیپلوماټان نامطلوب کسان بلل شوي دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې په خبرونه په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دغه پروګرام کې تر ډیره ادبي، هنري او فرهنګي مسالې راخستل کیږي، خو دا پروګرام یا دا سات لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به په سر کې واوري چې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 280 میلیونه ډالره ګټه کړي. انور الحق هدي ازادي رادیو ته ویل چې د دې صندوق د مدیره هیئت ټول غړي پرې سلا شي د شوی ګټې د افغانستان د پولی او مالی سیستم د ثبات او ځینو نورو اساسي اړتیاو لپاره هم کار اخیستل کېدای شي. د پټکو تر اوسه له دغو پیسو د افغانستان لپاره هیڅ ګټه نه ده اخیستل شوې. تفصیل له نوریاس نوری ناور.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق اهدی وای په سویس کې د 3.5 میلیارد ډالر امانت صندوق له ګټې کېدای شي د اړتیا وړ په صورت کې استفاده وشي. خغلی هادی بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه صندوق پیسو شاوخوا 200 اویا میلیون ډالر ګټه کړي او زیاته کړه.
اگر چې یو مصرف مو تایید کړي دي چې کچیرته دولت نشي کولای چې د بانک آسیایی کوم قرضې چې افغانستان دولت ته ورکړي ده او هغه باید بیرته سي ته ورکړي چې کچیرته دولت نشي کولای چې ورته ورکړي نو په صورت سره کېدای شي چې د صندوق نه ساده هم منګ ورته تادیات سي وکړو. البته د ګټه نه د دولت ځینې ډیر اساسي یو ضروری مصارف چې د خلکو په ګټه وسیږي په غوږ کې هم استفاده ورنه کېدلی شي. خو په دغه ډول مصارفو کې باید چې د څلور غړي څلور واړه توافق آراسه د ولري که یو نفر مخالفت وکړي کولی شي ویتوي کې مصرف سره صورت نه نیسي.
خاغلی هدی د افغانستان د امانت صندوق له پیسو او ګټې د استفادې په اړه د صندوق د مدیر هیئت د څلورو غړو پر تایید ټینګار داسې مهال کوي چې د ترکیې ټی آر ټی شبکې پرون چهارشنبه په یو راپور کې وویل چې هغه چارواکي چې د افغانستان د امانت صندوق په بحثونو کې ښکیل دي وایي دا اړینه ده چې د افغانستان د ویجاړ شوي مالي سیستم د ثبات لپاره ژر تر ژره د دې صندوق پیسې آزاد شي، ځکه د دوی په وینا دا کار د اقتصادي خوځښت لپاره مهم دی. خو د راپور له مخې د افغانستان د امانت صندوق څلور غړي انوار الحق احدی، شاه محمد مهرابی، جی شامبو او الکساندرا باومن لیکل چې دوی له څه باندې یو کال راهیسې کار پیل کړی. په دې اړه چې دغه صندوق پیسې په څه ډول ولګول شي په یوه خوله نه دي. د راپور له مخې یوې سرچینې دې شبکې ته ویلي چې که څه هم ټول له دې سره موافق دي چې ساتل شو پیسو ته باید لاس ور نه وړي، خو له ګټې کولی شي د افغانستان له تر ټولو بېوزلو وګړو سره د مرستې لپاره کار واخلي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته په امریکا کې د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمني انکنګل شو چې نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر په 2020 کال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې آزاد شو او په سویس کې د امانت یو صندوق ته ولېږدول شو. په امریکا کې پاتې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو د حقوقي دعوا لپاره انګرزول شوی دی. افغانستان چې له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو په وینا شاوخوا 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو سرپرست حکومت پر لپسې په بهر کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو چې اندازه شاوخوا 9 میلیارد ډالر ته رسیږي د آزادېدو غوښتنه کړې ده. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان دغه شتمني چې چارې د افغانستان بانک سمبالولې، د افغانۍ د ثبات مالي تمویل او د بانکي سیستم د فعالیت لپاره چې کافي نغدو پیسو ته له روسیې ډاډ ترلاسه شي ساتل کېده. سپینې ماڼۍ په تېره د لوی میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک پاتې کنګل شوې شتمني به همداسې په امریکا کې کنګل شوې پاتې کیږي.
له بازارونو
له لوقالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی کې چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه د وی پانل لارې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. ادرس د ازادۍ رادیو ټکی کام پر انټرنیټ سربیره د ازادي رادیو خبرونه د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ 1290 چپو او د ورځې لخوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو چپو اوریدلی شي. په افغانستان کې شاوخوا یو اونۍ وروسته نوې تعلیمي کال پیلېږي. خدا به پر لپسې دریم تعلیمي کال وي چې لشپګم ټولګي پورته ملیونونه نجونې د خوندزیو لتاګه به برخې شوې دي. په همدې حال کې د بیګم پونم د انلاین زده کړو بنسټ وای افغانستان کې له نوې تعلیمي کال سره به د دوی تعلیمي خبرونه هم پیل شي. د دوی په وینا یاد ټلویزیون بیلابل خونیز درسي پروګرامونه لري چې دوم ټولګي تر دولسم ټولګي به ټول درسي مضامین پکې تدریسيږي. یو شمیر افغان زده کوونکي بیا چې په انلاین زده کړو سمې بلد نه دي د دې پروګرامونو هر کلی کوي، خو وایي آنلاین زده کړې یا هم لری واټن زده کړې هیڅ کله هم د حضوري درسونو تشه نشي ډکولی. په دې اړه پام وکړئ، دا به د سپوږمۍ راپور ده.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیګم په نوم د انلاین زده کړو یو بنسټ بی او ډبلیو د یو ښوونیز ټلویزیون د خپرونو د پایل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسؤلین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پایل سره سم خپلې خپرونې پایل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربه استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8 د ښځو په نړیواله ورځ د دې ټلویزیون ازمویښتي خپرونې پیل کړې دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول زده کړو د زمینې برابرول دي.
برنامه کې د تلویزیون ما البته نشر میکنم، اکثریت برنامه درسي می باشه.
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاله خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانسیو زده کوونکو کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو، کوم مزامین چې دوی خوانځي کې د لودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون لاله له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره لدې چې خپلې ګټې لري هیڅ کله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د ولسم ټولګي زده کوونکې نظیفه چې 2 کاله له فارغې دوه مخ کې په کور ناسته ده سره لدې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډیر لوی کومک وکم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نسی تمامېدلای. موږ د آنلاین درسونو ډیرې بیلګې لرلې، یا په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا و د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې درې کاله کېږي له زده کړو به برخې ده، بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
درې سال تنها راه نجات ما
په دې درېو کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي، یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم ټلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي، ډیر خوښ یو.
د نهایت خرسند به یستیم چې میتونیم تحصیل ما را حداقل در خانه ادامه بدیم. و
له دې مخکې بیلابیلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو ټلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو ترڅنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره یو خصوصي ټلویزیون د نجونو لپاره تدریسي پروګرامونه پیلوي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال داسې مهال راځي چې له سبان د 2.5 کلونو راهیسې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي. پر میلیونونو نجونو د زده کړو او تحصیل دغه بندیز ګڼ شمېر نجونې له رواني ستونزو سره هم مخ کړي دي. په سویل ختیځ خوست ولایت کې دوم ټولګي یو زده کوونکي رواني ستونزو دومره ځپلې چې له خبرو او پلي تګه یې غورځولې ده. دا چې دغه نجلۍ ته رواني ستونزې ولې پیدا شوي، کورنۍ او روغتیایي متخصصان په دې اړه څه وایي، په دې اړه دا ځانګړی راپور اورو. او ورپسې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام له یاده مباسي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال داسې مهال را رسیږي چې میلیونونه نجونو له تیرو څخه باندې 2.5 کلونه راهیسې د ښوونځي زنګ نه دی اورېدلی.
موږ پر سم لار سم کړې ګلان ډېر کړي اغزي کم کړي.
د تعلیم او تحصیل مخنیوي انجونې په ذهني او رواني ډول زپلي او دراتلونکي هلي ورته مړاوي کړي دي.
خورو کارتونه د ټول وی دلا دغه خورو کارت په بانک کړلو دغه ډېر خورو پښتواله
په خوست ولایت کې دغه مور چې نغوالي نومي واخیستل شي او موږ هم د امنیتي ملحوظاتو لکباله غاګ بدلو پر رواني ستونزو د خپل 15 کلنې لور د اخته کېدو کیسه کوي. دغه مور وایي لور له هغه وروسته پر رواني ستونزو اخته شو چې د طالبانو لاسته د خوست د سقوط په ورځ وسلوال خوندي ته ورغلل او خوندای وربند کړ.
او چې د ویوري جنبلې ته دی حرکت استوره د ځان د سي او د نوستي فاروق شي نه کی نه د سره خبرې کی نه د مو سره خبرې کی نه د کورنۍ بل سره خبرې کی حقيقي نه حرفي دي حقيقي نه دي نه قدم وهلو کې پار کړلو کنه لکه دی بدن کمزتیا رغله ډیره.
طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه وخت ل رسیدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته خوندینه مانه کړې او پارکونو ته د تاک په ګډونه د هغوی په یو شمیر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم بندیز ولګو. د خوست دغه اوسیدونکو وایي دوی د همدې بندیزونو لويرې خپل ناروغ لور پارکونو یا نورو تفریزاینو ته هم نشي بيولي.
بل دا اجازه نشته کنه چې دوی باندې وګصون د خشول ځکه وګر ځان څو وګه مغا کور کې نه څه شپې دی ورځې کور کې یو کو تاسو نه څه یې په دانه ست اجازه نشته دی وته لوي اجازه نشته ان ته دې اجازه نشته چې پر کی وړه دی به بیا څه ته نه شي دی دلا.
پر رواني ستونزو د همدې اختن جلې مشره خور مهم چې د 12م ټولګز د کون کې و او پختله هغه وایي ځای ډاکټرانی خورت داسې درمل ورکوي چې خوب ورسره ډیر شوی دی. خوست کې تازه د طالبانو ځای چارواکو محلي رسنیو ته د نجونو او ښځو په زنګ وهلو او په تعلیمي پروګرامونو کې په ګډون هم بندیزونه لګولي. د همدې بندیز لکباله موږ د ناروغ انجلۍ د خور غږ هم یو څه بدل کړی.
موږ ګورو چې دې ورځ تر بل خراب دي ټول ډیر ورته خاصه وي. ډاکټر ته ورولو اګه 15 ورځ دوا ورکوي بیا وایي راولای ما ته یوازې پرچا راوړی هغه بیا داسې دوا چې نشه وي ټوله شپه ورځ بیا خوب کوي.
دا چې له ښوونځي محرومیت ولې انسان پر رواني ستونزو اخته کوي همدا موضوع مو په جرمني کې د رواني ستونزو له متخصص صفا حسنی سره شریک کړه. هغه دا ډول ناروغي تروما وبلل چې اکثره لزینو ناوړو پیښو انسان ته پیښیږي.
دا سمریزان اکثریت نسی کولای خپل روزانه فعالیتونه سرته ورسی لکه مکتب ته تک دی خپل غذا برابرول د کالیو او د جامو او ستر شخص ناتوان وی شخص منځوي سوي وی شخص په ترهایی ته ډیره برتري ورکوي. تراوما موږ ته وایو حالت زیاده بمباردمان سره یا پر ځنه یو عادي مثال مکاتب وبدواله د شخص پروان باندې واقعا بل خصوص دی غزبانانو زیوی د مکتبونو هیلو ارزو درلودله بدبختانه هغه نن د مونږ په وطن کې باندې.
د اکتوبر 10مه هر کال په نړۍ کې د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي. تیر کال د همدې ورځ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان استاذ په کابل کې وویل چې د خزو او ماشومان په ګډون سباندې 80% افغانان له رواني ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په دغو کې 11% داسې ناروغان دي چې په ورځنۍ یو چارو کې له اختلال سره مخامخ دي. ملګری ملتونه وایي زده کړو ته لاسرسی د ټولو انسانانو له لومړنیو حقونو څخه دی او ټینګار کوي چې افغان جون هم باید له دغه حقه برخمن شي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مکم د پښلمی ټول یو وخت رواجو په خبرونه کې به مولدی بخوانی دوه خبر کړو. په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو برخه واخیسته.
مشاعره عام مشاعره او آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو.
د په هانتون له استاد فهیم بهیر سره شغیدلایم.
نقطه پراخه موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څو نقطې وی بد معلوماتي هم د فکری او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات مو لري.
د وی انزورګری څرګندونی لرو چې د تیرو سلو کلونو د مخکښ افغان مېرمنو رسمونه باسي.
شاید د دې مېرمنو په ما باندې حق چې د دوی د خپل فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړه.
هم شیر لرو او هم دیو کتاب پانه اړو. ادبی مجله د روشي لرا رسیدو سره د روشي پاړه پویو دوت پیلو د افغانستان پیوشمیر سیمو کې به پخوا د پښتنمی ټول توتو تقریبا ورته دوت پاړه به وادو کې هم عامو د جنو روایتونو لمخي په پخوانی زمانو کې به عربانو خلک پښتنمی ته په تبل را بشول چې همداس مش ډول ته ورته دي پیوشمیر شارونو کې به بیا په کوڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چرې بشي په پخوانی او مشهور عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه وو په مصر کې به په جماعتونو کې اعلان کېده په ځینو نورو شارونو کې به تبل وهل کېده په یمن کې بیا رواج ده چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په تیرو کلونو کې خلک پښتنمی ته په ډولونو پاتېدل ډولچي به په ټول کلي کې له یو سره تر بل ګرځېده ډول به یې وهه تر څو خلک پاتشي خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منه شوی دی دا دود ترې تم دی نور حال په دې راپور کې
ډولچې ډیرای وخت په پاپخانی ټولنه کې د شادو او خوشیو او چیغې پر وخت هم وهل کېده خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکام او تپات سوال کله نو وړاندې په افغانستان کې ډیرای خلک پروژې کې پیسلمې ته په ډولونو راوښیدل چې اوس یې دود مخ په ورکه دودای ځکه ډیرای کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګي ګړیونی ولای دی شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضی کلاوسی دونکای دی دی وایي عجب وخت و چې خلک په پیسلمې ته په ډولونو راوښیدل نو موړای وای دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلی کې به په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به خدمت کاوه
په زما خو په قدیم کې په بوګه په ډول وخېدو وس موبایلان دی دا ساتونه دی زنګي په غو باندې وخېګو دلته د موګه تاسو ډومان ورته وای او د نور ورته وای وخت به تعین وسی په 2:00 بجو یا په 2 بجو دوی براوته سوی په دکلی کې د شوخو کې به ډول وغلای چې به ډول وغل خلک به پورته کېده په سیمه
حضرت ګل زیاتوی ډول وهونکی به په ټول کلی کې ګرځي د ډول به واه تر څو ټول خلک پیسلمې ته پاتسي 50 کلنی جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه د ورکه دوله ګواښ سره مخ کړي دي د غزنی مرکز اړوند زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا شپې ته کال عمر لري نو موړی وای د ډولونو ترڅنګ ډیری کورنۍ یو بچرګان هم ساتلې و چې هغه به خلک پیشلمې ته پاتول خو د ډولونو وهلو دود زیات وو د ډول په ځخ کې بخپل خواند او سکون و چې وس نسته دای وای وست ډول پر ځای په نورو شانو خلک پیشلمې تپاتسیږي شمسدین زیاتوی د غډول وهن کتاب د اختر په ورس په جمعات کې د هکل زحمه په ډول د کلیوالو لورې خدای وس یو شمیر پیسې ټولې دي
په خو خلک به کېدل خپل چرګان درلو دغه بازنګونه کوله یا به ډول وګړه اوس خو موبایلان راغلې دي نو ساتونه دی هغه ټول دي وستر کله میرم اباد ځا څو دې ورو کزه ویخ نه سم اوندوال زنګ راته وږي کته ویخ نه شو او وږي پسې مای دي
دا په داسې حال کې د شکل به هم د کورنیو میرمنو ډیرای وخت په پیشلمې لپاره خواړه برابرول خو ځوانانو به د پیسې می دغه ډول ته د کلی په منځ کې څاڼي اړولې اتړنه به ورته کول او ډیرای وخت به دغه تنچانو سندره هم ورسره بللې چې د پیسلمې دغه ډول خوند به یو په څلور کړای وو
روشه کې په افغانستان کې د پښلمی د ډول وهلو دود ترې تم شوی دی لایوي خبرتیا وروسته د روشي په درشل کې د ویلوی مشایره راپور لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله جوړه شوه دا مشاعره تیرونی د جمعې پورې ستر غرمې ورسته پیل شو چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سشکل د تیرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو گاوندی د هم آباد نغواړي افغانستان یار ویخ کینا، زارشم لطان یار ویخ کینا، درزم بگران.
دا مشاعره چې غرمه پیل شوې وه د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاری محمد آصف زهیر ازادي رادیو ته وویل مشاعرې ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د دې په خبره مشاعره آزاد او ولسی بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. د خطه پښتونخوا پکې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنوره وو، دوی پکې ګډون کړه. ور سره مشاعره عام مشاعره و مشاعره و آزاد مشاعره و، هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو. هر شاعر کولای شو چې خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړګ باندې وکړي.
یادې مشاعرې ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنيري ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
او یا خې خوا واخلې یما یا غل را یا اور بلوا زره مې ورانېږي، یا خې خوا واخلې یما یا غل را یا اور بلوا زره مې ورانېږي، یا غل را یا اور بلوا زره مې ورانېږي.
هغه شاعرانه فرهنګیان چې یادې مشاعرې ته ورغلي وو وایي مشاعرې ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یادې مشاعرې کې ګډون کړی وو ازادي رادیو ته وویل
ولګانو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي ولغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا و چې ډیر وخت میلمنو ته ورک پټوله کې آزاد مشاعره و.
مولوی محمد علیم بسمل چې لوګر ولایت څخه یاد مشاعرې ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
یوازې نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دی او دا وایي چې دا مشاعره ډیره بې ساري وه. دې مشاعره ګټه ډیره وینه نو اوس بهترینه لاره ده. دلته کېدلی شي دلته په مشاعرو باندې غنډو کې لړې موږ خپل پښتانه ورونه را واړو شاعرانو واړو او بل ګټه یې دا ده په دې وخت کې مشاعره یوه ډېره ښه سرګرمي ده د عامو خلکو لپاره. عبد الملایم هم خیر اوسه ډېره ازادي ورکړې وه.
خدا سي زيني فرهنګيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرو نی وکیل لري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړډلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیسته ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدی یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره موږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینا وخت ورکړو کېدو کاغه در فکر سره او کاغه د طالب د فکر سره او کاغه د جمهوریت د فکر سره او کاغه د بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شیرونه او نظم نو ویلې شو. خو اوس وخت داسې نه ده.
د ارزو ناوې په اوس خسنګاریږي
مسلمان یو ځکه قسم کرم چې دی په خپل ایمان
نګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سره کال په داسې حال کې تر سره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره کې لته یې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبان حکومت امنیتی مسولینو ویلی چې نو موړې د فرهنګي هڅو او لیکنو لامل نه دی نیولای. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د مسولینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1443 هجری شمسی کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت تر سره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته لزنده جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنجګل مشاعرې راپور مو اوریده. د مشاعرې تندب په یو شعر درما تکړو. په داسې شعر کې په لوی مشاعره کې عام خلکو ته څوک وای ممکن چکچکی ورته ونشي یا لش چکچکی وشي. د لار پونم د عمان نیازی او نظم د دوی په شخ
پښنه غم او وخت غم می رې یوړې د خپل هارت د ور لمبو ته تو دې دمه د تاو جنې شپې زګیر وی لکه سکروټي اوسه پاس په لمبو خبرګ بچر یک دمه دا خبره لکه مار د زهرو ډکه د چا روح کې لکه درد و هینو کاری دا په چومه می پر زلو ولی تیری لنگوی پکی ریخم و هندلاری بی خوبی پکی را طول دا چراغ دا جلو حلی ملسلگی پکی و سیگی پدبرو لگی دلی رنائی دا تا جنی لکه مرغی پکی و سیگی چه چپی چپی خکلا ور سر درومی ترنگونو دا آواز خوند بی غغا پیرنجوی تک توری سترگ توری پناز جوڑ لکه ناز خوند بی غغا پرنگونو منن خبرگ سترگ وسوی نن می وقتل دسپین سیوری رناتا نن می تلک آوا پا غیخ کی یوڑی نن لخپلی غیخی ووتم حواتا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري د خبرونه په دې برخه کې نقد مخ کوو. کله چې وایو دا ډیر ښه کیسه ده یا دا ډیر عالی شعر دی، دلته د ډیر ښه او ډیر عالی کلمات د کره کتنې له اصولو سره سم نه دي. کره کتنه وایي چې دا راوښي چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه ښه ده. تر نخت پوری په کاپسا کې د البیرونی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وای چې په خواله رسنیو کې کره کتنه ادب ته زیان اړوي. د دې ادعا په اړه مې له دوی څخه وضاحت وغوښت.
یو شمېر داسې کسان دي چې همدغه انلاین رسنۍ لکه څنګه چې نقد خپل پیژندنه لري، خپل اصول لري یا د خپل مایه ته په کتو سره، یو شمېر کسان نوم د نقد ورکوي، یو شمېر لیکنې د مشهور لیکوالو د مشهور آثارو په اړه باندې د انټرنیټ په چپو کې خبروي چې هغه د هغه د تمسخر او د سپکاوي باعث کیږي. دا یو ځان دی، نو دا ځان نه هغه د اصل لیکوال ته کومه ګټه شي رسولای، نه ادب ته شي رسولای، نه ټولنې ته شي رسولای. بل خبره دا و چې دغه ډول کرکتونکي چې د انلاین شبکو د لارې لښتر سره کوي، د دې نقد متن ته چې کله ریشو دقت پکې نشته دی، معلومات به کم وي. نو نقد یو پراخه موضوع ده، یو مهمه موضوع ده. باید دغه موضوع په اړه باندې چې څوک نقد کوي باید معلومات یې هم دقیق وي او د موضوع په تړاو باندې کافي اندازه معلومات هم ولري.
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي، اما بل لور ته که دې بل اړخ ته راشو، دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي، نو به شمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي، له بشمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت بشمیر ششان هم راووسی.
انلاین کرکتنه خپل غم لري، ګټیم لري. لکه تاسو څنګه اشاره وکړه، د انلاین نقد یا د انلاین کرکتنه یا د انلاین شبکو یو ګټه هم ده شو چې داسي نوی لیکوال او شاعران نور تورو پیژدل داسي کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان پیل مثلا د انلاین لک پاساس د وی شیرونه او لیکنې مشهور شوې نورو تورو پیژندل شول، هغه نور هم څول واحد څول شول چې علي لیکنې وکړي. بل انلاین کرکتنې نه یوازې دا چې داسې نوې لیکنې یا نوې لیکوال یا نوې شاعران کې راښکاره کیږي، نورو ته پیژندل کیږي. د دې ترڅنګ د بیلابیلو فرهنګي کړو ترمنځ ډېر ښه اتصال رامنځته کړی دی. همدا اوس مهال د انلاین شبکو د لارې د غنو لیکوالو ترمنځ واټن رالن کړی دی د ډیری لیکوالو. موږ وینو چې نړۍ په ګوټ ګوټ هیوادونو کې ژوند کوي، هلته د نورو هیوادونو ادبیات لولي، له نوي تیوریګانو سره بلد دي، اشنا دي، حتی داسې نوي مسایل حتی داس کسان وړاندې کوي چې موږ یې کولی شو د پښتو ادب د غنامندۍ، د پښتو ادب د پرمختګ، د پښتو ادب د پړنې او فننې په برخه کې ترې کار واخلو. داسې نه ده چې یوازې زیانونه لري آنلاین کرکتنه، خپلې ښېګڼې هم لري.
خو که چېرته بهیر صاحب د زیانونو ته چې تاسو ورته اشاره کړې ده دې ته بیرته راوګرځو، څرنګه کېدی شي چې د دغو زیانونو مخه ونیول شي؟ ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
په همدې اړه باندې ما د لیکونو لړۍ شروع کړې ده، تر څو خپل لیکوال زبده خپل پیغام هم داده چې د دغه ستونزې مخه ونیول شي. یو پیغام لیکوال ته وړاندې کیږي د دې لیکونو په اساس، یو کرکټونکو ته، او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او هلته تفسیري لیکي، منفي تفسیري لیکي. نو هغه لپاره هم دغه لیکونو لړۍ ما پیل کړې ده چې باید هغه څوک نه کوي، باید دقت ولري، معلومات باید ښه وي، آنلاین نقد د نورو تمسخر او د سپکاوي لپاره ونه کاروي، ځکه که څوک له دغسې نقد څخه کار اخلي هغه په یو ډول رواني ناروغۍ اخته دی چې نارسیزم ورته وایي. هغه د نارسیزم د ناروغۍ زیړ رنګ حتی د دوی د کرکتنې په متن کې هم ښکاره کیږي، چې هغه په دا لیکنو کې ما ورته ماته ګوډه اشاره کړې ده. له خبرېدو وروسته هغه څوک چې متن لولي طبعا په دې اړه باندې یو معلومات لاسته راوړي. همدې تر څنګ چې د نور سپکوي دغه ډله کسان هم په یو ناروغۍ اخته دي، د ارواپوهنې له پلوه سادیزم ورته وایي، چې دوی هم دغه نقد د وسیلې په توګه کاروي. همدارنګه ډېر نور کسان هم شته دي چې آنلاین کرکتنه د نور د شخصیت د وژلو لپاره د آنلاین کرکتنې څخه کار اخلي. دغه ماتې ګوډې لیکنې چې ما کړې دي په دې کې همدې مسایلو ته اشاره شوې ده.
بهیر صاحب وبخشه، تاسو چې کوم شان یاد کړل لکه خلګو وغوښتي چې دقت وکړي او معلومات دقیق کړي، کنه طبي خبر دغه کسان چې نقد لیکي څومره چې پوهیږي او څومره معلومات لري هغه معلومات به وړاندې کوي، لیکن فکر نه کوي چې د نقد اصول ډېر دلته مهم دي چې خلک په دې باندې پوښي چې نقد یعنی څه.
شه بس محترم، زموږ ټول نو استفاده ټول مونږ ممداوي، لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت دی، خپل اصول دی، هغه ته به ژمن اوسېږي. مګر اوس مهال موږ ډېری داسې لیکوالان وینو چې هغوی په آنلاین کرکتنه کې د نقد اصولو ته ژمن نه دي، د یو ځانګړې تیوري په اساس باندې نقد کوي، نه د نقد اصولو باندې روان نه دي، بلکې
نه. زما مطلب هم دغه ده بهیر صاحب، یعنی فکر نه کوي چې په همدې برخه کې باید دوی ته لارښوونه وشي؟ مثلا د نقد کلمه خپل له نقده نه اخیستل شوې ده، چې یعنی شله بدو بیلول. نو که چیرته څوک شله بدو بیلوي، د یو اثر هغه مثبت اړخ به میادوي، منفي اړخ به میادوي. د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زه ستاسو په یو لیکنه باندې کره کتنه کوم، لومړی به ستاسو د مطلب مثبت اړخونو ته پام کوم، بیا کمی څه پکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو، بیا به یې غویته له استدلال سره سم په یغه برخه کې لیکم چې دا شی سم دی او دا ناسم دی، او بیا به په اخر کې یو نتیجه اخلم. یعنی فکر نه کوي چې له دغو اصولو سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي؟
شبر صاحب مخکې ما یو اشاره وکړه، لکه کوم مسل چې تاسو اشاره وکړه، که چېرته د یو ادبي اثر یا د کرکتنې په جریان کې دې مسایلو ته پام وشي، نو طبعا لوستونکي هم قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد په اساس ترسره شوې ده. مګر موږ وینو په آنلاین کرکتنه کې ټول انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي، دا خلاصې دي، د هر چا لاس ته رسېدلې دي. یعنی یو شمېر کسان شته دي چې د دغه رسنۍ څخه د نقد په توګه ښکاره کیږي. دا که صحیح ده، د ادبیاتو یا د کرکتونکو پیژندونکي به د دوی نقد حتی دوی ته به نقاد ونه وایي، دوی ته به د کرکتونکي په سترګه ونه ګوري، دوی نقد به وي. مګر تر څنګ کله چې دوی لیکنه خپروي، نو چې کله دوی د نقد په نامه یو لیکنه خپروي، د اصول ته ژمن نه وي، د وقدي په اساس، د یو ډول ناروغۍ په اساس، یا د نورو د کم په ټولنه کې د
نو به سبو بخشي، فکر نه کوي او بخشي فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنه کوي او د یو شخص په باره کې کوي، طبيعي خبره ده چې خلک هغه نه مني. او که ځینې کسان اوس تایید هم کی ورسله یو وخت خلک پرې باندې پویږي سدا لو اصول سره سم لیکنه بله
شي بس ممدغه دا د نړۍ کرکټنی په اړه بنچ موږ لیکنه خبرې کړي امدغه لیکنه اوس زموږ په ټولنه کې اکثریت خل اکثریت فرهنګیان اکثریت کسان چې د ادبیاتو لوستونکي دي مینوالي دي یا دبلولي امدغه کسان ته د کرکټونکو په سترګه باندې ګوري د دوی لیکنه لولي حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړي د هغه ترلندې اوسنۍ انلاین کرکټنی خو یو بل ځانګړنه ده چې د لیکوال د لوستونکو یا د کرکټونکو ترمنځ واټن یا فاصله ډیره لنډه کړې ده نو کله چې تاسو تفسیری تاسو وګورئ نو هغه ډیر کسان نوی لیکوال یا نوی شاعران چې کله نوی لیکنه ته مخ کړی دا تفسیری وګورئ منفي کومېټونه وګورئ نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل تفاعل د تبلکیږي
فکر نه کوي چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یو بې سواد ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بې سواد دي هلته طبيعي خبره ده چې د عالی آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي زمان نه مکو چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکي او ورسله یو وخت به ممکن دا شان وچنل شي شبل بعد خپل بیل شي
شپږ ته محترم لکه څنګه چې تاسو د حوصله مندې یا خبره وکړه هغه په پرمختللو ټولنو کې وي زموږ ټولنه ورسته فاتې ده دلته دروازه په خني استلاده وي د یوې منفي خبرې په مقابل کې باید ولس کا کلس مثبتې کلمې واوري چې هغه یو منفي کلمې جبران شي نو کچیتا د انلاین کرکټنه په امده ډول اوس زموږ په ټولنه کې روان دي دا چې نو مې لیکوالان یا شاعران چې نوې پنځونی کوي نو زه فکر نکوم چې د دې د ضرورت واخلي قلم دی راوخلی او هغه انلاین شبکې دي چې د هڅه لپاره رسیدلی دي یو لیکنه کوي خبروي البته زموږ مخه یو شمیر اوس تاسو چې ته د پښتو وای پانی فیسبوک پانی همداسې د واتس اپ یا نور انټرنیټي شبکې وګوري موږ ډېر لیکوالان لرو حتی زموږ په نکولونه کې نومیالي لیکوالو په توګه بطرح دي نو حتی دوی د دغه سي د لکه مکه چې کوم عوامل ته موږ اشاره وکړه تر همدغه اجازه لاندې بدبختانه داسې لیکنې او نقد خبروي چې همدغه ځانګړنې لري چې د پزای شاعر بیا ته ګټه ورسوي د ادبیاتو ته د ګټه پزای ځان زیاته او خصوصا د نوي لیکوالو د نوي شاعرانو د پرمختګ مخه هم دپکوي
څه باید وشي آیا خواله رسنۍ باندې شي که د خواله رسنۍ ولارې هڅه زیات شي
چې برسه په دې اړه باندې باید د نقد په اړه باندې په هوا یو د نقد په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي د نقد اصول په ټوله کې د نقد په اړه باندې معلومات او بل مونږه نقد ویلو چې او هغه نقطې چې په دوی ته د هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد نه راځي بلکې زموږ په ټولنه کې ګڼ شمېر فرهنګیان دغه لیکنو ته د نقد په سترګه ګوري حالاره دا ده چې دوی لیکلې تر یو بیل نقد لاندې ونیول شي او هغه برخه راوسول شي
نو دا خو بیا اوبخشي دا خو بیا سانسور رامنځته شي سانسور په خپل ادبیات وښني
څنګه
سانسور شي پرسه یعنی مطلب دا و چې یو څوک یو لیکنه وکړي دا باید بل څوک وګوري بیا خبره شي
نه دا اوس یو څه لیکنه کړې ده یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې نه نو کچې ته حل دا ګوري او د دې لیکنه د نقد په اساس سړي خو بالکل زموږ فرهنګيان زموږ ټولنی خلق د دې لیکنه د نقد په ډول کې بولی او دا کس د کرکټونکو په توګه باندې پیژني کچې ته هغه کې د نقد اصول مراد شوی نه شخصي خو دې فال شوی به دقت کې نه شوی یا مخکې چې اشاره وکړه د کسب ډول ډول رواني ناروغي اختوي نو بیا د دغه برخو مشخصولو سره لوستونکو یا د ادبیاتو ماسیلین یا فرهنګیان کولی شي چې د لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوې ده دغه ولولي د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس بیا دې درک کولی شي چې دا لیکنه
بهیر صاحب فکر نه کوي چې د دې ډیر مسولیت ستاسو پرنګ د ادبیاتو د استادانو د خپل محصلین پوي کړی چې نقد یعنی څه؟
چې په خبره بالکل لکه مخکې تاسو وایلي د ادبیاتو زموږ په ټولنه کې کرکټنه دوګیزه ده. هر څونه موږ یو خو څو خبرې دي چې زموږ کرکټنه خواره ده. یو دا چې لکه هغه چې کرکټنه په نوره نړۍ کې ده زموږ په ټولنه کې نشته، لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مخته ځي زموږ په ټولنه کې نشته ده. لکه څنګه چې نقد په کومه معنی په نوره ټولنه کې کارول کېږي، زموږ په ټولنه کې فقط د منفي خواو راسپړل دي.
نخو اصل جواب ته کرا شو بهیر صاحب، اصل جواب ته یعنی مسئولیت د پانتون د استادانو نه دی؟
بالکل شي بس د پانتون د استادانو مسئولیت دی، د پښتو ژبې د کرکټونکو یا د لیکوالانو یا هغه څوک چې په دې اړه باندې کتابونه لیکي دغه مسئولیت دی چې نقد په ورکی ډول خپلو محصلینو ته، خپلو په فرهنګي ټولنو کې، فلمي مرکزونو کې نقد په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي، هغوی متوجه کړي، هغوی ته دغه باریکۍ وښيي ترڅو په اصلي بڼه باندې نقد وکړي.
د البیروني پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
تیرونه په میدان ورتکې او موزیم پرانستل شو. په دې موزیم کې تاریخي او نظامی آثار نندارې ته کې شودل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثارو دغه موزیم د میدان ورتکې ولایت په مرکز میدان شار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثارو ترڅنګ په خښه کې جړی بوشکې، بیلابیل ډول نور کوچنی ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولی په خښه کې ځای پر ځای سیوی دي. د دغه ولایت د مطبوعات او امیر نجیب الله فکرمن وای یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګه بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو، له کومو امکاناتو د غوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه موزیم ده چې دا نرکه. بله برخه د شهیدانو د وارثو هغه لایده برخه ده.
ځای طالب چارواکی وای په دې موزیم کې تر دې مهاله 122 قلم تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شپی الله پزلی له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلرینو له دوی سره د شریک کړي ترڅو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار دلته شتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټال 122 قلم آثار تر دې دمه دلته ټول شوي دي.
لدی ټول سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمیر میرمنو د ستاینو تکل کړي. دا بهیر د دې شخصیتونو په اړه بیلابیل مقالې آنلاین خپروي. د دې بهیر غړي سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انځورونه وباسي. له دوی به واورو چې تر اوسه څومره رسمونه کښلي دي.
ما تر ډیره 15 انځورونه رسم کړي دي چې 22 رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی. دا هغه انځورونه دي چې د افغان خو ځانلاین ادبي بهیر د تاریخ په اوږدو کې د غزناکو میرمنو بیوګرافیانی لیکلې دي، او ما هم غوښتل چې دغه میرمنو انځورونه رسم کړم. البته دا د هغه میرمنو انځورونه دي چې د افغان خو ځانلاین ادبي بهیر یې د پیژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه په خواله رسنیو خپرېږي.
اغلی کامران هدف مو یوازې همدا دی چې د افغان شوز آنلاین بهیر له دې حسو سره همکاري وکړي.
د افغانستان هغه خزي چې کارنامې، مبارزې او خدمتونه پټ پاتې دي او نمونه یې هیڅ دي، دوی باید ټولین تور پیژنو او ورته وی خو چې په تیر سل کلنۍ تاریخ کې موږ د سستر هستې درلودې او ستر خدمتونه کړې دي. بل خو ته د افغانستان میرمنو باندې چې کوم اوس محدودیتونه وضع شوي دي دغه میرمنې دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري او خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزه پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپل هنرونو کې د ښځو یاد وکړو، ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده او په سختو حالاتو کې ډېر ستر کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه له خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي، نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه ده. ښځه داسې موجود ده چې نسلونو پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو ترڅنګ په تیرو سلو کلونو کې نورې افغان میرمنې هم شته چې پر دې ټولنه حق دی چې یاد شي. د هغوی څیرې به هم رسامي کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارز میرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه باید دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې میرمن پیژنم چې خپل هیلو لپاره چاته په تمه نه ده پاتې شوې، خپله جګه شوې ده، درېدلې ده، خپل هیلو لپاره هڅه وکړله او بریالی شوه. زه داسې میرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري کلام په دې رنګ وخورم. ما ولیدل چې د ځینو میرمنو انځورونه تور او سپینو، ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې دوی ته د خپلو فعالیتونو قدرداني په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړي چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د میرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان میرمنو د ژوند حالات په خپل انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم ده، هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، لتا سو څخه مننه کوم. اوست کتاب یو مینواله هریوا د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمی له کتاب سره مجاشنه کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخستل شوی دي.
دا کتاب په پنځه مهمو برخو ویشل شوی دی. کوژدا وده ګډ ژوند، جنسي ژوند، کورنۍ، مرواله او پلارواله. دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دغه 500 موضوعګانو کې هر یوې تسل مخ ورکړل شوی دی او هر موضوع کې د نن سل نورې موضوعګانې مطرح شوی دي. او تر ډېره که موږ د یو موضوع حل لاره پیدا کوو، شاید ستونزه همغه وه حل شي، خو که د ستونزې لاملونه پیدا کړو نو ستونزه د تل لپاره حل کیږي. او دا کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی. د هر موضوع 12 لاملونه راوړل شوی دي. دا کتاب چې چا لوستی، ما چې له هغوی څخه د دې کتاب پڑھو، تل هغوی د دې کتاب لوستلو ډیر خوشاله ویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي. د هر چا لپاره ډیر ګټور دی. تر ډیره په کورنۍ کې ستونزې له همدې 15 موضوعګانې چې دې کتاب کې راغلي دي، خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دي، یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي، یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک یې باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم دی. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړی شوی ده، په دې کې یوه موضوع راغلی ده، ولې له ځانه یو ښه خاوند یا میرمنه نشو جوړولی. طبعاً هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه میرمنه واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی. نو دلته 12 لاملونه راوړل شوی دي چې له ډلې به زه 6 لاملونه ووایم. ځکه چې مغروره یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم، منن، عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک، صادق، وفادار او رښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه پنځمه برخه یې د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډېره مهمه ده د مور او پلار لپاره چې باید حتماً ولولي. ولې په دې کې یوه موضوع راغلې ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي. ډیری ماشومان چې یو بل وهي نو کورنۍ هم له هغوی سره تون چلند کوي، هغوی هم وهي، خو مګر که په لاملونه یې پوه شو شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو تر څو دا کار ونه کوي، ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غصې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پېژندلې، ځکه چې په نادوده ډول وهلی او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم سم نه دی روزلی، ځکه چې په څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کېدای شي ماشومان ډېر فعال وي، ځکه کېدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم سم ملاتړ نه دی ترې کړی، او که څوک چې مطالعه سره دومره ډېر بلد نه دی او نوې غواړي مطالعه شروع کړي، دوی به دغه کتاب سره ډېر راحت وي، ځکه چې جملې یې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي چې په مینه یې ولولي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و، تر بلې اونۍ موزه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي.
خندا دا ژوند او جهان چې شي کټ کټ په خندا